امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه شنایم نن د دوشنبه ورځ د قوس میاشتې ومه د نومبر له 28 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخونه خبرونه پیلي په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د تامراد امام نظر او اقینه د ورګاډي لارې لومړی برخه پرانستله. د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومتي ځواکونه هڅه کوي چې د الاب ښار سم نیمایي سره وویچي او یاغیان کمزوري کړي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د یکشنبه په ورځ یو ځل بیا د خپل کمپاین د وخت ادعاګانې وکړې او ویل چې د امریکا د روانې میاشتې په انتخاباتو کې درغلي سوې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس وایي راتلونکي انتخابات به شفاف وي. د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب ښار په ختیځه کې څو مهمې سیمې د یاغیانو نه نیولي. او امریکایان له منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه انتظار لري چې د کابینې نور وزیران اعلان کړي. دا هغه رپوټونه دي چې د نورو رپوټونو سربیره یې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته اورئ. اوس درته حسیب الکوزی د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
افغانستان ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ دغه هیواد له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره د تامراد امام نظر او اقینه د اورګاډي لارې لومړی برخه پرانستله. افغان ولسمشر د اورګاډي د لارې د پرانستلو غونډې ته په وینا کې ویل د ترانسپورټي لارو په واسطه د هیوادونو اتصال په سیمه کې د پرمختګ او هوساینې لامل ګرځي. ولسمشر غنی د سیمې په کچه د ترکمنستان بې پرې سیاست د ټولو هیوادونو په ګټه وباله او ویل چې د افغانستان خلک او دولت د ترکمنستان هره بریا او پرمختګ خپل پرمختګ ګڼي. له نیک ګاونډي څخه لوی نعمت په نړۍ کې بل نسته او ترکمنستان په رښتیا د افغانستان یو ښه او نیک ګاونډی دی. د افغانستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکو کې به ایران او افغانستان هم د اورګاډي د لارې په واسطه سره ونښلول سي او له هغې وروسته به هندوستان او د جنوبي آسیا نور هیوادونه له دغې لارې څخه ګټه پورته کړي. دغه راز د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د تامراد امام نظر او اقینه د اورګاډي لارې پرانستل په سیمه کې د پرمختګ او پراختیا یوه تاریخي پیښه او بلله او زیاته کړه چې دا لاره د ښه ګاونډیتوب اړیکو ته پراختیا ورکوي او پیاوړي کوي. د دواړو هیوادونو ولسمشران نن غرمه په اورګاډي کې له ترکمنستان څخه اقینې بنده ته راغلل او په افغانستان کې د دغې لارې دویمه برخه پرانستله. د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومتي ځواکونو پرون د یکشنبه په ورځ د حلب د ښار په ختیځو برخو کې پرمختګ وکړي. سوریې ځواکونه هڅه کوي چې د یاغیانو سیمه سم نیمایي سره وویشي او یاغیان کمزوري کړي. عیني شاهدان وایي چې د سیمې څخه زیات شمیر ملکیان تښتیدلي دي او د حلب په لویدیځ کې چې د حکومت په لاس کې سیمه ده ځای پر ځای شوي دي. د سوریې حکومتي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسیا وایي ملاتړ ورسره و پرون د یکشنبه پورې څو ساعته وروسته له هغه څخه چې په شمال ختیځ کې د یاغیانو دفاعي مرکزونه مات کړل د هله پر یو بلې ولسوالۍ چې د یاغیانو په لاس کې ده هم برید وکړي. عیني شاهدان وایي چې حکومتي ځواکونه د سخور د ولسوالۍ پر لوري د حرکت په حال کې دي. د چارو کارپوهان وایي چې که چیرې دا ولسوالۍ ونیوله نو د حلب ښار به پر شمال او جنوب تقسیم سي او دا به په تیوري کې د یاغي ځواکونو ماته چټکه کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د یکشنبه په ورځ یو ځل بیا خپل د کمپاین د وخت ادعاګانې وکړې او ویل چې د امریکا د روانې میاشتې په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. ترامپ پر ټویټر باندې ولیکل چې د دې ترڅنګ چې هغه د الیکټورل کالج رایې ګټلې دي هیلری کلینټن ته یې د عامه رایو په برخه کې هم ماتې ورکړې که چیرې په میلیونو هغه رایې باطلې اعلان سي چې خلکو په غیر قانوني ډول ورکړې دي. څلور ساعته وروسته ښاغلي ټرمپ د ورجینیا نیو هامپشر او کالیفورنیا د ایالتونو په هکله هم شک څرګند کړي. هغه دغه درې ایالتونه کلینټن ته بایلول. ښاغلي ټرمپ د شین ګوند کاندیدی جیل شټاین پر اقدام باندې هم نیوکه وکړه چې د رایو د بیا شمیرونو لږغې وکړي، او وروسته د میرمن کلینټن کمپاین ورسره یو ځای سو. میرمن شټاین وویل چې د ویسکانسن په ایالت کې دي چیرې چې ټرمپ په ډیر لږ رایو انتخابات وګټل د سره رای شمیرنه وسي. ښاغلي ټرمپ د کمپاین پر مهال تل وویل چې په انتخاباتو کې به ټګي برګي وسي، خو هېڅکله یې شواهد وړاندې نه کړل. د ویسکانسن، پنسلوینیا او میشیګن په ایالتونو کې د رایو بیا شمیرل به چې میرمن شټاین یې غوښتنه کوي د انتخابات پر نتایجو ښایي هیڅ تاثیر ونه کړي. دا وروستي جنجالونه په داسې حال کې رابرسره کیږي چې ټاکل شوی منتخب ولسمشر ټرمپ د جنوري په میاشت کې د امریکا د 45م ولسمشر په صفت لوړه وکړي. د ایران د اسلامي انقلاب د یو پخواني ستر مشر آیت الله حسین علی منتظری زوی احمد منتظری د قوم د شهر د یوې اختصاصي انقلابي محکمې لخوا د شپږو کلونو په حبس محکوم سو. ایران رسمی خبری آژانس اسنا پرون د یکشنبه پر روز رپورت ورکړي چې چارواکو پر شپته کلن احمد منتظری باندې د هیواد د ملي امنیت پر ضد اقدام او په 1918 کال کې د ایران او عراق د جنگ په زمانه کې د خپل پلار د یوې سری ویډیو د خپرولو تورن لګولی و. په دې ویډیو کې آیت الله منتظری د ایرانی چارواکو لخوا د زراعو سیاسي قیدیانو ادامه ولغندلی و. د فرانسې پخوانی لومړی وزیر فرانسوا فیلن نن د دوشنبه پر ورځ خپل د جمهوري ریاست لپاره کمپاین پیل کړي. هغه د فرانسې د محافظه کار جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید دی. ښاغلی فیلن پرون د یکشنبه پر ورځ خپل د ګوند مقدماتي انتخابات وګټل او خپل سیاسي سیال ایلن جوپی ته ماتې ورکړه. ښاغلی جوپی خپل ماته ومنله او فیلن ته یې د بریا مبارکي وویله. جوپی به هیواد کې د اتحاد او یووالي غږ وکړي. هغه د مقدماتي ګوندي انتخابات پر مهال خپل سیال فیلن په دې تورن کې چې د کډوالو او اسلام ضد افکارو څخه خپل په ګټه کار اخلي. فیلن به د اوسني ولسمشر فرانسوا اولان په مقابل کې دریږي. اولان د سوسیال ګوند څخه دی او لا اعلان نه دی کړی چې بیا به په انتخاباتو کې دریږي او کنه. د چین حکومتي خبري اژانس رپورت ورکوي چې پولیسو نکسه نن د هغه ودانۍ د نړېدو په تړاو نیولې دي چې تېرونې ونړېده او څلور یو کسه پکښې ووژل سول. د شنبه خبري اژانس وایي چې د هیبای یننګ د شرکت مشر هم د نیول سویو کسانو په جمع کې دی. چین تېرونې ویلي وایي چې 10 کسه یې نیولې دي. لا معلومه نه ده چې د نن ورځې اعلان چې وایي نه کسه یې نیولې دي د تېرونې د 10 کسانو برخه ده او که جلا دي. د شیانګ جی په ولایت کې د ودانۍ نړېدو په چین کې د کور جوړونې د مقرراتو او تفتیش په هکله پوښتنې راپورته کړي دي او خلک غواړي چې حکومت دې برخې ته پاملرنه وکړي. د چین حکومت هوډ کړی دی چې په دې برخه کې به تغییرات راولي، خو خلک د تغییراتو د سوکه بهیر په خاطر په غوسه دي او توقع ده چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې د خپلې کابینې ځینې نور غړي ونوموي، خو غټه لانجه د نوي خارجه وزیر د ټاکلو پر سر راپورته شوې. په واشنگټن کې د امریکا ژغ خبریال مایکل براون وایي چې امریکایان د ټرمپ د کابینې د کاندیدانو انتظار باسي، خو په دې اړه متضادې اوازې خپرې شوې دي چې څوک به د نوي خارجه وزیر په صفت ټاکل کیږي. ټرمپ غواړي چې خپل نږدې ملګري د نیویارک پخوانی ښاروال روډي جولیانی دغه مقام ته ونوموي، خو په عین وخت کې داسې اوازې هم خپرې شوې دي چې د ماساچوسټس د ایالت پخوانی والی میت رامني به خارجه وزیر سي. ټرمپ به په راتلونکو څو هفتو کې خپله کابینه بشپړه کړي. د ټیټي رتبې په سلګونو نور دولتي مامورین به د 2019 میلادي کال د جنوري د 20 څخه وروسته وټاکل سي. دا و د دې ساعت خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غک آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې رئیس وی راتلونکي انتخابات به شفافي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې مشر ویل چې په افغانستان کې رڼو او عادلانه پارلماني ټاکنو تر سره کولو ته ژمن دي او هڅه یې دا ده چې د ټاکنو وړاندې لمړی د رای اچونې 2000 مرکزونه ورځي او د رای اچونکو د نمونو لست ترتیب کی. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری پر رپورت کې اورو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نوی مشرتابه وایي چې په افغانستان کې رڼو او عادلانه پارلماني ټاکنو تر سره کولو ته ژمن دي او هڅه یې دا ده چې د ټاکنو وړاندې لومړی د رای اچونې 2000 مرکزونه وارزوي او د رای اچونکو د نمونو لست ترتیب کړي. د د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدی د یک شمې په ورځ د دغه کمیسیون د رئیس په توګه د ټاکلو وروسته نن په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې کمیسیون به د افغانستان له خلکو پټي پریکړې ونه کړي.
هر فیصله چې کیږي د رسنۍ څخه به او نه به د ولس څخه پنهان وي، یعنی پټه به نه ساتو. موږ به د دوی سره هر موضوع په مورد انتخاباتو شریکو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس ویل چې د دغه کمیسیون ټولې کړنلارې او لایحې به له سره وڅېړل شي، او که چیرې د دغو کړنلارو کومه یوه یې د ټاکنو د نوي قانون سره په ټکر کې وي، هغه به د نوي قانون له مخې تعدیل شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او کمیشنرانو تېره ورځ په خپلمنځي ټاکنو کې نجیب الله احمدزی د کمیسیون د رئیس وسیمه بادغیسی، عملیاتي مرستیاله محمد قادر قریشي مالی او اداري مرستیال، او ګلاجان عبدالبدی سیاد منشي او ویان په توګه وټاکل. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس په خپل لومړني خبري کانفرنس کې ویل چې د رای اچونې مرکزونو ارزونه د دغه کمیسیون د کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای لري.
موږ پلان داده چې موږ اول کار په هغه وزره مراکز چې موږ یې لرو د هغې ټولو اسسمنټ وکړو، چې د قانون مطابق دولت ته د فقه د هغوی په فقه موږ هغه مراکز تغییر او تبدیل کړو، ځکه د 2004 کال نه تر اوسه پورې هغه مراکز په خپل ځای باندې پاتې. دویم، د ووټر لیست باندې موږ کار کوو چې ووټر لیست موږ دقیق واجد شرایط ووټر لیست موږ جوړ کړو.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس ویل ک د رای چونکو لیست سم برابر شي ورسره په ټاکنو کې درغلي هم راکمی دی شي. په افغانستان کې د جمهوریت اسد د تیرو ټاکنو د جنجالي کې دوه وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د نوي حکومت جوړیدو او د واک د ویش په سر یوې موافقه ته سره ورسېدل، چې د افغانستان د ټاکنیز سیستم اصلاح یوه برخه. د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو نوي کمیشنران د یو بهیر په ترڅ کې د جمهور رئیس لخوا اجرایی رئیس سره د سلام مشورو له مخې غوره شوي دي. د افغانستان د ټاکنو سر ځنې ادارې د نوو کمیشنرانو د غوره کولو بهیر باندې نیوکې کوي او شفافي نه بولي. اتوا په نوم د افغانستان د ټاکنو سر یوې ادارې له جمهور رئیس غني او اجرایی رئیس عبدالله غوښتي دي چې د ټاکنو د اصلاحاتو بهیر دي د خپلو سیاسي مصلحتونو څخه نه قرباني کوي. دغه ادارې د نړیوالو ادارو لخوا د افغانستان د ټاکنو د نوو کمیسیونونو د کمیشنرانو غوره کولو له بهیر څخه په ملاتړ هم انتقاد کړی، او دغو نړیوالو ادارو ملاتړ یې د پټو سترګو ملاتړ په توګه یاد کړی دی. د افغانستان د ټاکنو سر ادارې اتوا رئیس جاندار سفینغر امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون له نوو کمیشنرانو غوښتي چې د دغه کمیسیون په تشکیلاتو کې د دارالانشا تشکیلات زیات کړي.
در قانون نو فعلا صلاحیت های دارالانشا به کمیشنرا انتقال یافت.
خاطر سپینغر ویل د دې لپاره چې په نوي قانون کې فعلا د دې دارالانشا واک کمیشنران ته لیږدول شوی، زموږ وړاندیز دا و چې دا واکونه د ټاکنو د قانون په تعدیل سره په خپله دارالانشا ته ولیږدول شي، او هڅه وشي چې په دارالانشا کې مسلکي تجربه لرونکي او د ښه شهرت لرونکي مامورین وګمارل شي. خاطر سپینغر ویل چې دا کار به د یوې خوا د کمیسیون اعتبار لوړ کړي او د بلې خوا به دغه کمیسیون ته تجربه برابره کړي، تر څو د پیښیدونکو ګواښونو د مخ کېدو پر وخت دغه کمیسیون سره مرسته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
د ننګرهار په ولایت کې د برېښنا شرکت د هغو قرضارو د برق مزو پرې کول پایل شوی دی چې تر اوسه یې په تیرو 14 کلونو کې خپلې پیسې نه دي ورکړي. په دغو کسانو کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم شامل دی چې نن یې د برېښنا مزي چارواکو پرې کړي دي. نور تفصیل د جلال آباد نه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ذبیح الله غازی پر رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې د برېښنا شرکت ویلي چې د تیرو 14 کلونو په اوږدو کې په جلال آباد کې میش لسګونه زورواکي او حکومتي ادارې 2.3 میلیارد افغانۍ قرضداري دي، چې په دې کې څه د پاسه 19 میلیونه افغانۍ یوازې د ولسی جرګې په لومړي مرستیال ظاهر قدیر ورپورې دي. د برېښنا رئیس ډاکټر وحید الله پوپلزی نن په جلال آباد کې د هغو پوروړو د برېښنا مزي په دې خاطر پرې کړل چې د قرض اندازې لسګونو زرو آن میلیونونو افغانو ته رسېدلې وه. خاغلی پوپلزی د جلال آباد ښاروالۍ مخامخ د ظاهر قدیر پورې تړلی هغه برېښنایي مزم پرې کړل چې تر اوسه حکومت ته یوه افغانۍ بلم نه دی تحویل کړی.
لن یا متر قطع کړی دی هغه د حاجي صاحب ظاهر چې 14.4 میلیونه افغانۍ قرضداره دی، دا موږ اوس دلته قطع کړلو. همدغسې مخکې به تا وګورو چې باقي مانده چې نور زموږ کوم پوروړي دي، اشخاص او دولتي ادارې دوایر، دغه ټول موږ قطع کوو.
خو د ظاهر قدیر سره له ډیرو هڅو وروسته په دې تړاو خبرې ونه شوې کړې. په دغو کسانو کې د ولسی جرګې غړی او جهادي قومندان حضرت علیم شته چې د بیل اندازې بیخي پیټه شوې ده. د بریښنا رئیس وایي د ننګرهار ولایت مقام او نورې دولتي ادارې د دوی په لویو قرضدارو کې راځي چې سر له ننې پرې د بریښنا میټرې ودرولې دي.
دولت دا وایي چې ښاروالۍ ده چې زموږ درې شپېته میلیونه افغانۍ قرضداره ده، ولایت هم قرضدار دی، مېلمستون دی، د هغه کانال چې تقریبا د اوس او نه زیات قرضداره دی، په څنګ کې اشخاص هم شامل، ولایتي شورا ده چې هغه قرضداره دی، مثلا په څنګ کې حضرت علي هم شپاړس لکه هغې قرضداره دي.
د ننګرهار ولایتي اداره مني چې دویم د بریښنا له درک قرضدارې دي. وای والی گلاب منگل ژمنه کړی چې خپل کاتبه پاکی کی د والی ویانته الله خوګانه
خپل شاهی ماډیم د پخوا وختونو د پخوا مسولینو په وخت کې پاترغلی پوره وړی دا ترڅو چې دغه بیلونه تحویل نشي یا په مرکزی ادارې سره همغږي ونه شي چې مغل ته د بودیجې انتقال ونه شي ترغه پوری به برخنا پری
خو د لینونو پرې کول به رښتیا هم د ډېر وخت لپاره دوام وکړي کنه او یا دغه چارې د حل لاره کېدای شي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي تر هغې چې جدي څارنه او قرضداري د قانون پنجو تراکش نشي نو نمایشي چارې د اوږده مهال لپاره نشي پاتې کېدای.
باید جدي پاملرنه ورته وشي، برق پې کته کېږي نو دا باید بیا په هیڅ صورت تر څو چې بل نه تاویل شوی دا ونه تړل شي. دا لینونه په دولت کې دغه همت او دغه زور نه وي نو بیا د بیخي نه قطع کوي.
دا چاره یوازې په ختیځ ننګرهار کې نه ده، ډېر نور داسې لوی ولایتونه هم شته چې دولت او زورواکو یې له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې له برېښنا مفته ګټه اخیستنه کړې ده، خو په ډېرو سیمو کې قرضداري لا هماغسې قرضداري پاتې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سوریې دولتي مطبوعات او فعالانوی حکومتي ځواکونو د حلب ښار په ختیځ کې څو مهمې سیمې د یاغیانو نه نیولې دي او ګڼ شمېر مخالف وسلوالې وژلې دي. سوریې ځواکونو د حلب ښار د بیرته نیولو ځمکني عملیات د روانې میاشتې په اولو ورځو کې پیل کړل. د جګړې له زور اخیستو سره سم په زرګونه ملکي خلک بې ځای شوي دي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون د همکار په رپورټ کې اورو.
سوریه دولتی رسنۍ سنا د هغه هیواد کې پاوت د یوې سرچینې پر اساس خبر ورکړی چې سوری ځواکونو د حلب ښار په ختیځ کې د شاپور سیمه بیرته نیولې او د وسلوالو مخالفینو لخوا چې حکومت ورته ترهګر وایي خښ کړی شوي ماینونه یې هم خنثی کړي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ډلې هم خبر ورکړی چې حکومتي ځواکونو د شاپور تر څنګ ځینې نورې سیمې هم نیولې دي. د دې ډلې مشر دا د حکومت د وسلوالو مخالفو لپاره تر ټولو بده ماتې بللې ده او ویلي دي چې له دې سره د بشار الاسد مخالفینو تر خپل ولکې لاندې سیمو په دریو کې یوه برخه له لاسه ورکړه. حلب د سوري ځواکونو لپاره خورا مهم ښار دی. په حلب کې جنګي وضعیت او پکې د شاوخوا 250,000 ملکي وګړو ګیر پاتې کېدل د نړیوالو اندېښنې هم راپارولې دي. په داسې حال کې چې د حلب جګړې زور اخیستی دی، په زرګونه ملکي وګړي د حکومت تر ولکې لاندو سیمو او استوګنځایونو ته اړ شوي دي.
خدای دې زموږ پوځ وساتي او که د خدای رضا وه حلب به بیرته ونیول شي او موږ به وشکړی چې خپل کورونو ته لاړ شو. موږ یو ډیر بد ژوند درلود، موږ تحقیر شوي وو، مرګ مو په سترګو ولیدو. هلته د خوراک او څښاک څه نشته.
د حلب ښار بیرته نیول به د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد لپاره د دې هیواد په روانه څو کلنه خپلمنځي جګړه کې چې میلیونونه کسان له عمله یې بې ځایه شوي دي یوه ستره بریا وي. سوری ځواکونو چې د روسیې هوایي ملاتړ له ځانه سره لري، د څو پرله پسې ورځو هوایي بمباریو وروسته د روانې میاشتې په پیل کې د حلب ښار په ختیځه برخه کې خپل ځمکني عملیات پیل کړل.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون به ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د خطي زون د کالینو اتحادی رئیس.
وروسته له هغې چې د اروپا پارلمان په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب په هکله په سمبولیک ډول مذاکرات بند کړل، د ترکیې جمهور رئیس خبرداری ورکړی چې د دې اتحاد سره د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په اړه موافقه به ماته کړي. د ترکیه حکومت د ناکام کودتا نه وروسته د مخالفینو د ځپلو لپاره سخت اقدامات کړي دي چې امریکا او اروپایي هیوادونه یې اندېښمن کړي، خو ترکیه به خپل اقدامات پر ځای ګڼي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریال هنری ریجول په رپورټ کې اورو.
د اروپا پارلمان د همدې تیرې پنځشنبه په ورځ په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په حق له د خبرو د بنیدو لپاره په سمبولیک ډول رای ورکړلې. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پارلمان په دې اقدام په غوسه دی. کاغلی اردوان چې خپل پلویانو ته وینا کوله، اروپایي هیوادونو ته یې داسې خبرداری
ورکړه.
د اروپایي پارلمان د غړو رایګيري یوازې تش غوښتي، خو کدا کار ادامه پیدا کړي د ترکیې دروازې به بیرته پرانستل شي. کارپوهان هم په دې باور دي چې د اروپایي اتحادې سره د مهاجرینو په حق له د موافقې په ماتولو کې د ترکیې د خبرداري ګټه په خپل ترکیې ته ډیره ده. په دې موافقې کې ترکیې منلی و چې د 3 میلیارډ ډالرو مرستې او په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب په حق له د خبرو په بدل کې به اروپا ته د مهاجرینو مخه نیسي. د انګلستان د سسکس په پوهنتون کې د ترکیې د چارو متخصص کامران متین په دې عقیده دی چې د موافقې د ماتولو لپاره د ترکیې خبرداري اوس یو څه کمزوري شوې ده. ښاغلی متین دلیل داسې وویل:
Because by now most European countries have actually set in place.
اکثر اروپایي هیوادونو د مهاجرینو په برخه کې ځینې فعالیتونه او قوانین جوړ کړی دي. نو په همدې خاطر زه فکر نه کوم چې د ترکیې خبرداري به کوم جدي ستونزه وي. د اروپا د پارلمان پریکړه ضرور نه ده چې عملی شي، او د اروپا کمیسیون به هم چې اجرایی صلاحیت لري په دې رایګیری عمل ونکړي. ښاغلی متین وایي چې د اروپایي هیوادونو مشران د هغه څه په حق له خوشاله نه دي چې په ترکیه کې روان دي. اروپایي اتحاد په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه وروسته د حکومت لخوا د مشکوکو کسانو ځپل غندلې دي. حکومت تقریبا 110,000 کسان له دندو لرې کړي دي او د 6.5 زره نه زیاتې بندیان کړي. ترکیه بیا د دغه انتقادونو په جواب کې اروپایي هیوادونه په دې ملامته کړي دي چې د تروریستانو خوانسي. د انګلستان د اکسفورد په پوهنتون کې پروفیسر حسن تورنچ وایي چې د اروپایي اتحاد سره دغه اختلافاتو ته په کتو ترکیه ښایي د اروپا د هغو هیوادونو سره معامله وکړي چې د بلاک نه بهر دي. ترکیه ښایي د ناروی، سویټزرلینډ یا برتانیې په شان غړیتوب وغواړي، او ښایي چې دغه شان یوه نمونه به د جرمني او فرانسې لپاره زیاته د منلو وړ وي. بل پلو بیا ناټو ویلي دي چې د ترکیې د پوځ زیاتو غړو د کودتانو وروسته په اروپایي هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستې. اروپایي هیوادونه وایي چې دغو کسانو قضیې به په انفرادي ډول څیړل کیږي، خو کارپوهان وایي که چیرته هغوی ته پناه ورکړ شي د ترکیې او اروپا اړیکې به لا پسې خراب کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
امریکایان له منتخب جمهور ډونالډ ټرمپ نه انتظار لري چې د کابینې نور وزیران اعلان کړي. په امریکا کې د شکرانې د ورځې د ملي رخصتۍ په علت د مقررېو اعلانول وروشي وو، مګر توقع ده چې په دې هفته کې بیا پیل شي. د امریکا خبریال مایکل بومن په دې باره کې رپورټ را لګلی.
د ټرمپ په هیڅ انتخاب کې دومره چل نشته دی لکه د بهرنیو چارو د وزیر په انتخاب کې چې دی. د امریکا د وتلي ډیپلومات په حیث د ټرمپ پادار سټالوارت دې چوکۍ ته کاندید دی. د نیویورک پخوانی خاروال روډي جولیانی وای:
I would never discuss politics and what he selects and doesn't select on Thanksgiving, and I probably never discuss it at all. As
زه به هیڅکله په سیاست باندې خبرې ونه کړم چې د شکرانې په ورځې څه انتخاب وکړه او ونه کړه، او ښایي زه به هیڅکله په دې خبرې ونه کړم. همدغه راز د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د ده یو سخت انتقاد کوونکی و. د ماساچوست پخوانی ګورنر میت رامنی وایي:
Think of Donald Trump's personal qualities, the bullying, the greed, the showing off, the misogyny, the absurd.
د ډونالډ د شخصي ماهیت په باره کې فکر وکړي چې په بازار کې د نرخونو د لوړې پیشبینی کوي، حریص د ځان خی د ښځو نه بیزاره او د ماشوم غوندې سلوک کوي. د ټرمپ په ډېر نږدې کسان په زور او عام محضر کې څرګندوي چې دوی د رامنی سره آرام نه دي. د ټرمپ نتاقه کې لیانی کانوی وایي:
This is Trump's party now, and he won states that Mitt Romney lost. I mean, he won Michigan, Mitt Romney lost it by 10. I only wish Governor Romney had been as critical of Hillary Clinton.
دا اوس د ډانل ټرمپ پلویان دی او د په هغه ایالتون کې انتخاباته وګټل چې رامنی پکې بیللی وو. زما مطلب دا دی چې د په مشیګن کې انتخاباته وګټل او میټ رامنی په لاسو پنټونو سره و بیلل. ما یوازې له گورنر نه دا هیله لرله چې په هیلری کلینټن باندې انتقادونه کړي وای. د ټرمپ پخوانی سیال وایي دته د ټیم لخوا بیا ډاډ ورکړه شو چې منتخب جمهور رئیس لا تر اوسه او غونډې کوي. جمهوري غوښتونکی سناتور ټیډ کروز نو وایي
I'm encouraged by the team that is coming together, by where their focus is. I'm encouraged by their plan for the first 100 days to act aggressively.
زه د ټیم لخوا وهڅول شوم چې دوی په دې باره کې غونډې کوي چې د دوی ټینګار په څه دی. د لومړۍ اصول ورځو لپاره د دوی په پلان تشویق کړی شوم چې په ډېر جدي توګه اقدام کوي، په وړو کاروباریانو باندې پیټه کموي او کارونه پیدا کوي. دا هغه څه دی چې جمهور رئیس باید وکړي. کروز وایي د لوړې د مراسمو د ورځې نه وروسته جمهوري غوښتونکي باید د خپل ایجنډا په تعقیبولو کې شرم ونه کړي. جمهوري غوښتونکي سناتور کروز نو وایي
We have a mandate for change. And Republicans have been given the opportunity. We've been given control of the White House, of every executive branch, and both houses of Congress. We can't blow it. We have got to deliver.
موږ د بدلون اختیار لرو. جمهوري غوښتونکو ته موقع په لاس ورغلې ده. موږ ته د سپینې ماڼۍ کنټرول راکړه شوی دی، د هر یوې اجرایي څانګې او د کانګرس د دواړو مجلسونو. موږ یې د لاسه نشو ورکولی. موږ باید نتیجه ورکړو. په عین حال کې ترقي غوښتونکو له ټرمپ نه وغوښتل چې په هغو ساحو باندې کلک ودرېږي چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې اشاره ورته کړې ده، او د ویلې د جمهوري غوښتونکي ګوند محافظه کارو سره موافقه نه لري.
پام کړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ د هیواد د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره د تامراد امام نظر او واقعنی د اورګاډي لاري لومړی برخه پرانستله. روسیه په ملاتړ د سوریه حکومتي ځواکونو پروند یک شنبه په ورځ د علب د ښار په ختیځو برخو کې پرمختګ وکړي. سوریه ځواکونه هڅه کوي چې د اخیانو سیمه سمه نیمایي سره وویشي او اخیان کمزوري کې عیني شاهدان وایي چې حکومتي ځواکونو د سخور د ولسوالۍ پر لوري د حرکت فعال کړي. د چارو کارپوهان وایي چې که چیرې یې دا ولسوالۍ ونیوله نو د علب ښار به پر شمال او جنوب تقسیم شي او دا به په چوري کې د یاخي ځواکونو ماته چټکه کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا خپل د کمپاین د وخت ادعاګانې وکړې او ویل چې د امریکا د رواني میاشتې په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. ټرمپ په ټویټر باندې ولیکل چې د دې ترڅنګ چې هغه د الیکټورل کالج رایې ګټلې، هیلري کلینټن ته یې د عامه رایو په برخه کې هم ماتې ورکړې. که چیرې په میلیونو هغه رایې باطلې اعلان شي چې خلکو په غیر قانوني ډول ورکړي دي. څلور ساعته وروسته یې ښاغلي ټرمپ د ویرجینیا، نیو همشر او کالیفورنیا د ایالتونو په هکله هم شک څرګند کړي او ویې ویل چې هغه دغه چې دلته درغلي سوې ده. هغه دغه درې ایالتونه کلینټن ته بایلول. ښاغلي ټرمپ د شین ګوند کاندید جیل شتاین پر اقدام باندې هم نیوکه وکړه چې د رایو د بیا شمیرلو غږ یې وکړي او وروسته د میرمن کلینټن کمپاین ورسره یوځای شو. د ایران د اسلامي انقلاب د یو پخواني ستر مشر آیت الله حسین علي منتظري زوی احمد منتظري د قم د ښار د اختصاصي انقلابي محکمې لخوا د شپږو کلونو په حبس محکوم شو. ایران رسمي خبري اژانس اسنا پرون د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړي چې چارواکو پر شپېته کلن احمد منتظري باندې د هیواد د ملي امنیت پر ضد د اقدام او په 1968 کال کې د ایران او عراق د جنګ په زمانه کې د خپل پلار د یوې سري ویډیو د خبرولو تورونه لګولې دي. او د فرانسې پخوانی لومړی وزیر فرانسوا فیلان د دوشنبې په ورځ خپل د جمهوري ریاست لپاره کمپاین پیل کړي. هغه د فرانسې د محافظه‌کار ګوند یا د محافظه‌کار جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید دی.
قدر مناوریدون خو د افغانستان او ترکمنستان اورګاډي لار نن پرانستل شو. د ترانسپورتي لارو په واسطه وصل کېدل د سیمې هیوادونو ته څه ګټه رسوي؟ د خبرو اترو گفتو شنو د خبرونه موضوع هم داده نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی پایتا ورسیده په سولاندو شیبو که د دری خبرونه آوری اور پسی با د خبرو اترو گفتو شنو د خبرونه آوری چه د ترانسپورتی البته د افغانستان او ترکمنستان د اورګاډي لار پرانستلو په اړه د میلمنو سره بحث لرو چې اقتصادي ګټې به د افغانستان لپاره څه وي. تر بیا الله مرشي.